د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت سهار لس بجې شوې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري د افغانستان صلح په کراچۍ کې د پښتونو ژغورني غورزنګ احتجاجي ناستا په سوات کې احتجاج د قبایلي سیمو اصلاحات د باچا خان اونۍ په مناسبت جوړه دستوره او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو په وروستۍ نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې هم وي خو تر هر څه مخکې اردو شاهین بنیادی ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. پاکستان د سیلګرۍ د ودې لپاره د نړۍ د 500 هیوادونو د اوسیدونکو لپاره په ایرپورټ د ویزې ورکولو اعلان کړی او د امریکا د استازو جرګې او سینټ په یو خوله د یو قانون د منظورۍ سره په جزوي توګه تړل شوې حکومتي ادارې بیا پرانستې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. دا مذاکرات د ګل یا دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې دي. طالب سرچینو د پورنۍ غونډې پای ته رسیدو وروسته مشال لیډو ته ویلي چې تر سهدا په خبرو کې پرمختګ شوی دی. اوربند له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د افغانستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول د دې خبرو اترو مهم موضوعات دي. طالبانو تجارت پورس په یو اعلامیه کې ویل چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو. دا اقدام د امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په سمه توګه پر مخ وړلو لپاره اخیستل شوی. بل لورته د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی د افغانستان د سولې په اړه د چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره چین ته تللی دی. پختون ژغورنې غورزنګ وایي د کراچۍ په سورابګوټ کې به خپل احتجاج له دوام ورکوي. سند حکومت وایي دوی د احتجاج جواز نه لري. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د سند صوبې د جیرونو وزیر سید ناصر حسین شاه وویل د پی ټی ایم د احتجاجي ناستې نه وروسته د نیول شوي فعال علمزیب محسود درک ولګاو او قانوني مرسته ورسره هم کړې ده. نوموړي زیاته کړې غورزنګ د نیول شوو کسانو د خوشي کولو او د هغې پر ضد د اف آی آر ختمولو غوښتنه کوي چې منلې د دوی په اختیار کې نه دي.
د دوی چې کومه غوښتنه ده چې پولیس راپورونه دې ختم کړل شي په قانوني توګه ممکنه نه ده. د عالمزیب محسود کیس په عدالت کې دی. مونږ عدالت کې د دوی مکمل قانوني مرسته کوو. مونږ اوس انتظامی ته ویلي دي چې دوی سره دې د احتجاجي ناشتې ختمولو لپاره مذاکرات وکړي.
بلخوا په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ نورالله ترین ویلي سند حکومت د دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې نو د حکومت سره به نور مذاکرات نه کوي. نوموړي مشال لیډو ته ویلي صوبایي حکومت د ریاستي ادارو پر وړاندې بې وسه دی او د دوی د غوښتنو منلو لپاره هیڅ هم نشي کولی. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د اړینو مالی پنګو په ورکولو کې پاتې راغلی دی. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې حکومت لا په دې نه دي توانېدلی چې په قومي مالیاتي کمیشن کې قبایلي ضلعو ته د مالی پنګو ورکولو په معامله ټولې صوبې رضا کړي.
نو څه ویني ماده چې تاسو هغه سفر وکړه نو موږ دې په موږ غوړ نه خپل پرخه نه کوم زه لا په خپل ځای ته کېږي چې ما تاسو ساتات دي سو په سو ولا شي هغه نه خبر به چې ساتات ولې موږ نو موږ کار کړی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د چرشنبه په ورځ په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د 10,000 خاصدار او لوی ځواکونو په پولیسو د ورګډولو او په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو پریکړه وشوه. د یادونه وړ ده چې سپریم کورټ صوبایي حکومت ته په شپږو میاشتو کې دننه د عدالتي اصلاحاتو عملي کولو امر ورکړی. پاکستان د سیلګرۍ د ودې لپاره د نړۍ د 500 هیوادونو د اوسیدونکو لپاره په ایرپورټ د ویزې ورکولو او نورو 115 هیوادونو لپاره د الکترونیکی ویزو جاری کولو اعلان کړی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کابینې په غونډه کې شوې ده. په دغه اړه د مشال لیډو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل د ویزې اخستلې اسان کړې دي.
جو سیکیورټی میز
د کره کتنې یا امنیتي ګامونو اخیستو چې کوم عمل وو هغه مخکې ډیر اوږد و. اوس مو دغه عمل الکترونیک کړو او هر څوک چې پاکستان ته د راتلو لپاره د ویزې اخیستو درخواست ورکوي نو متعلقه اسناد به آنلاین جمع کوي.
نوموړی هغه هیوادونه یاد نه کړل چې پاړه یې په سفري قوانینو کې نرمي اعلان شوې خو دومره یې وویل چې د هند لپاره په قوانینو کې څه بدلون نه دی راغلی. فواد چودري زیاته کړه د افغانستان لپاره د ویزې شرایط آسان کړي. د امریکا د استازو جرګې او سینټ په یوه خوله د یو قانون د منظورې سره په جزوي توګه تړل شوې حکومتي ادارې بیا پرانستې. د امریکا په تاریخ کې په ړومبي ځل تر ټولو اوږد وخت 15 ورځو پورې امریکایي حکومت په جزوي توګه تړل شوی و. د وفاقي حکومت 8 لک ملازمینو کار نه کاوه. د جنوري په 15 د کانګرس د دواړو خونو غړو یو داسې قانون منظور کړ چې د لاندې به تړل شوو حکومتي ادارو ته د فروری تر 15 نیټې مالی پنګې ورکول کیږي. ولسمشر ټرمپ دا قانون لاسلیک کړی خو په دې کې د هغه لخوا د تجویز شوي جنوبي دیوال لپاره د مالی پنګو ورکولو څه نه دي ویل شوي. او د ناټو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ ویلي د ناټو او روسي استازو ترمنځ په اروپا کې د روسي کروز میزایل د لانجې هوارولو په اړه مذاکرات ناکامه شوي دي. اروپا دا میزایل د خپل امنیت لپاره خطر ګڼي. پرون په برسلس کې د مذاکرات نو وروستو د ناټو ستر سکتر وویل د میزایلو یا توغندیو په اړه د ساړه جنگ د وختو لوزنامه په خطر کې ده او له بده مرغه په خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی. په 1978 کې لاسلیک شوی د امریکا او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ د لوزنامې تر مخه د هغه ځمکني او بالستیک میزایلو په جوړولو آزمولو او پر ځای کولو بندیز دی چې له 1500 تر 15,500 کیلومتره مزل کولی شي. داود دیو خبرونه.
اذن کو مشال لډیو ته وغوښتل خبرونه مول شاهین بونیری وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زمي خلیلزار او طالبان د استازو ترمنځ خبرې نن په شپږم ورځ هم دوام لري. او د کراچي په سورابګوټ کې د پښتونو ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته اوس هم دوام لري.
صوبائی وزیر صوبائی گورنمنٹ دریافتی اداروں پر مخ کی بالکل سرنڈر دی دے اس نے شکوالی بیواسا دی نہ زمر گوائیوہ مطالبہ ہم نہ دمنل سوے.
او په سواد کې له مجبور او بې وسه خلکو د سود رقم اخیستو خلاف مظاهره شوي. دوی وایي د دومره زیات سود له وجې یو شمېر کسانو خودکشي هم کړي.
خلک دومره ماته ستو چې پریشان ده جیدادونو نه خلاص شو د ځمکو نه خلاص شو د کورونو نه خلاص شو په سوابي کې خودکشي شوي خلکو کړي دي په مردان کې کړي دي په 400 کې شوي دي.
سپریم کورٹ په کابل سیمو کې د عدالتي اصلاحاتو د ملکول لپاره خبر پښتونخوا ته شپږ میاشتې وخت ورکړی. خو د کابل سیمو یو پارلماني استازی وایي چې د حکومت سره پیسې نشته. او د بچا خانونې په مناسبت یوې دستوري ته پوهانو شاعرانو او زده کوونکو خپل تاثرات صدا سره وړاندې کړل. او په امریکا کې په جزوی توګه بند حکومتي ادارې خلاص کړل شوې دي. او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه هم لرو. او اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن د جنوري په 26 هم روانې دي. په قطر کې طالب سرچینو د پرونی غونډې تر پای ته تر رسیدو وروسته مشالې دوی ویل چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی خو اوس هم د اوربن پر موضوع خبرې دوام لري. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې. تفصیلات له ملالۍ بشیر اورو.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او په قطر کې د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې شپږمې ورځې ته وغځېدې. په قطر کې طالب سرچینو د دې خبر په تایید ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی به په قطر کې شپږمه ورځ هم خبرې وکړي. د سرچینې په وینا د اوربند په تامین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول هغه موضوعات دي چې ورباندې خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو بل سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې سبا شایي د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یوه نتیجه معلومه سي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبې په ورځ پیل سوې. قطر هغه ځای دی چې د طالبانو غیر رسمي دفتر پکښې د 2014 کال راهیسې فعالیت لري. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ملا عبدالغني برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د رئیس په توګه وټاکل سو او دا اقدام له امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په ښه توګه پر مخ وړلو لپاره سوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ملا برادر تر ټاکل کېدو وروسته به د طالبانو مذاکره کوونکی ټیم خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي او کوم تغییر به نه پکښې راځي. د افغان حکومت استازو په دې غونډه کې حضور نه درلود او طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له واشنګټن سره مذاکرات کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ پر مخ ځي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی وټاکه، د سولې هڅې زیاتې سوي دي. نه یوازې خلیلزاد څو ځلې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او د افغانستان د سولې په اړه یې بحثونه کړي، بلکې افغان حکومت هم د سولې په اړه د مشورتي بورد په جوړولو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د عمر داودزی په ګمارلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړې. اوس مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوام لري. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی چین ته تللی چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د چین له چارواکو سره وویني او په دې برخه کې د پیکینګ همکاري جلب کړي.
تاسو د عمر علي بشیر په راپور کې واردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن په شپږمه ورځ اهم دوام لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او ول زرا ته سو اتیا کیلو هرتز.
مشال اډیو ته غوښتل دن کوزو کراچۍ ته. د سین صوبی حکومت وایي چې د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته اوس هیڅ جواز نه لري، ځکه چې دوی وایي څلور ورځې مخکې یې د غورځنګ نیول شوی غړی عالم زی مسعود مخې ته راوړل شو او ورته د صوبایي حکومت لخوا قانوني مرسته هم ورکړل شوه. له دې وروسته د ژمنې سره سم د غورځنګ مشرانو یې په ځواب کې احتجاجي ناسته ختمه کړې وه، خو د په خبره بیا احتجاجي ناسته کول او دا غوښتنه چې حکومت دې په سمدستي توګه د دوی په پلویانو د پولیسو اف آی آر او نور راپورونه ختم کړي د دوی له اختیاره بهر خبره ده. تفصیل د مجید بابر په راپور کې اورو.
تیر مخام مشال لیرو سره په خبرو کې د سند صوبی د جیلونو وزیر سید ناصر حسین شاه زیات کړه
جو ان کے مطالبات ہیں کہ جی ایف آئی آر ختم کر دی جائے.
تدوی چې کومه وختنه دا چې پولیس راپورونه دي ختم کړل شي په قانوني توګه ممکن نه ده. د عالمزی محسود کیس په عدالت کې ده. مونږ عدالت کې د دوی مکمل قانوني مرسته کوو. زمونږ د وکیلانو یو جرګه د دوی سره همکاري کوي. مونږ ته او د سوبی وزیر اعلی ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو هدایت ورکړی دي چې د غورځنګ پلویان به نه تنګول کیږي او دا هم ورته ویل شوی دي چې په مستقبل کې به هم دوی سره زیاتې نه کیږي. مونږ اوس انتظامی ته ویلی دي چې دوی سره دې د احتجاجي ناشتي ختمولو لپاره مذاکرات وکړي.
قبولای ول چې ترین نیگوسیشنز.
خو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین د دا ډول هیڅ قسمه مذاکراتو نه انکار وکړو او تیر شپه یې مشال لیډیو ته وویل چې ناصر حسین شاه ژمنې کړې وي هغه نه دي پوره کړي، چې ټول پولیس راپورونه به د یوې حکمنامې له لارې ختموو، په علمدی محسود باندې د ترهګرۍ مقدمه واپس اخلو، د پولیسو لخوا ضبط شوی سامان به واپس کوو او په سین صوبه کې به د غورځنګ پلویان نه څنګهوو، نو ځکه به بیا احتجاج مجبور شو.
موږ دا خبرې ورسره ومنلې چې وایي ته جمهوري سره د جمهوري پارټۍ سره تعلق پرې زنده باد تا په خوله زموږ بروسه ده، مګر موږ چې سار عدالت ته ولاړو چې موږ علمدی بولې په کوم طرز باندې د عدالت ته راوستي، بالکل داسې ښکاره کېدل لکه یو غټ دهشتګرد او بیا عدالت ورکړي څلور ورځې په ریمانډ باندې. هغه معنا دا و چې بالکل موږ ته دا پته ولګېدله چې صوبایي وزیر صوبایي ګورنمنټ د ریاستي ادارو په مخ کې بالکل سرنډر دی، د هیڅ نشي کولی، بې وسه دی. او دویم هغه زموږ ډیکوریشن، هغه زموږ ساوند، هغه تر اوسه پورې په تاڼه کې پروت دی، نه د دوی وکیلان هم ځان دورې دورې کړي، کوم وکیل چې مشتره کړی دی هغه کله وایي زه په حیدرآباد یم، کله وایي چیر یم، نو زموږ غایبه مطالبه هم نه ده منل شوې.
د غورځنګ فعال علمزی محسود د جنوري پر 20 د کراچۍ پولیسو نیولې ده. له دې یو ورځ وړاندې د هغه په ګډون د غورځنګ په 14 کسانو په سوراب ګوټ تاڼه کې مقدمه لیکل شوې وه. محسود د جنوري په 20 عدالت ته وړاندې شو چې عدالت نوموړی په څلور ورځنی ریمانډ پولیسو ته ورکړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جنوري له 16 راهیسې پرلت وهلې ده. په پرلت کې د پی ټی ایم کراچۍ څانګې غړي او پلویان برخه لري.
تاسو د مجید بابر راپور واوریدو. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې پښتون ژغورنې غورځنګ په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د رښتیا او پخلاینې د کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي او دغه راز نورې یو شمېر غوښتنې هم دي. او بیا د پاکستان حکومت وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې غوښتنې وي لکه قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او داسې نورې، نو په هغې پوره کولو باندې لاس پورې کړل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د باچا خان د ونی په مناسبت د جمعې په ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې د باچا خان فاونډیشن د سکولونو د ستورا تر سره شو چې پکې د یادو سکولونو ماشومان هم ګډون وکړ. د باچا خان تعلیمي فاونډیشن د ستوري ته په وینا کې د دې فاونډیشن یا څانګې مشر ډاکټر خادم حسین وویل چې د عدم تشدد د مفکورې مقصد د جبر، ظلم، نفرت او ناپوهۍ لمنځه اوړل دي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د باچا خان د عدمي تشدد په فلسفه په تفصیل سره خبرې وکړې.
د عدم تشدد مزاحمت جبر د جبر په ځای په خپل نه کینی چې یو جابر لري کنه زه راغم کیناستم. اگر جبر تحلیل کی، اگر جبر تحلیل کی، اگر استعمار تحلیل کی، داری پزے پخپل کی نستل نو واڑی د جبر تحلیل کول ډیر به زم واڑی تر سوچ جبر نی تحلیل شوه، تر سوچ نفرت نی تحلیل شوه، تر سوچ استعمار نی تحلیل شوه، تر وخت پوری انسانی رو ولای د پار لاری قدرت نی شواره ده.
من د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځو.
غونډې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې په سرکاري تعلیمي نصاب کې د باچا خان ژوند او مفکورې ته ځای نه دی ورکړی شوی.
لکه ډېر عجیبه خبره چې کله ته سرکار د نصاب کتاب وګوري د نصاب او په هغه کې تاریخ مسه شوی، ځکه چې تاریخ خو تاریخ دی، په تاریخ کې خیانت کول، په تاریخ کې ټیمپرنګ کول دنه ده پکار. د خو ماشومان ته خودل پکار دی، د دې وطن ټول بچو ته خودل پکار دی، د دې ټول وطن ولستا کې خودل پکار دی.
شاعر او لیکوال بخزاده دانش هم دی غونډې ته راغلی و او له مشال ریډیو سره په مرکه کې هغه د باچا خان د ژوند او مبارزې په هکله وویل.
هغه زموږ لپاره د یو پوهنتون حیثیت لري، هغه زموږ لپاره د لوی درسګاه حیثیت لري. هغه چې کوم مبارزه کړې ده، د هغه چې کوم فلسفه ده، د عدم تشدد فلسفه، بیا د هغې چې د مبارزې کومه طریقه ده، د هغه باره کې چې کوم غلط فهمیان خلکو کوم چې لیکل دي یا چې کنې هغه داسې او داسې او پکر د هغه اصلي چې کوم شکل لیکم چې د بیخي د سوچا مسلمانۍ شکل دی او چې کوم د بهترین بادشاہانۍ شکل دی پکار چې د خلکو ته ورسو.
د باچا خان د تعلیمي فاونډیشن مشران وایي د یادی ټولنې لاندې کارکوونکي 15 سکولونه هم په موجوده وخت کې د باچا خان د سکولونو یو تسلسل دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
تاسیز مک خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو سوات په منګورا نشاد چوکی د مقامی امن جرګې تر سوري لاندې د جمعې په ورځ ل بے وسا او مجبور خلکو د ناجایز سود اخیستو پر ضد لویه مظاهره وشوه، چې ورته ویناوال وویل چې سوات کې یو شمېر خلک د سودخورو په ولقه کې دي او ژوند یې له مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
منګوره کې د سود په ضد د پوهې راوستو جلسه کې شریک د 400 تنګي مقامی امن جرګې مشر او تنګي بار اسوسییشن صدر محمد ابراهیم مومن وای چې دوی 400 مردان، ملکن او نور سیمو کې داسې یو شمېر مجبوره خلق د سود خورو څخه آزاد کړي او اوس په سوات کې هم دغه لړۍ شروع شوې، نو دلته هم د مقامی جرګې مرستو ته راغلی. دوی وایي چې د سود له وجې غریب ولس ډېر په تکلیف کې وي.
خلک دومره اماده شوي چې پریشان دي، د جایدادونو نخلاص شو، د ځمکو نخلاص شو، د کورونو نخلاص شو، دا څنګه چې ماشومان او کپڑے ورسي دا کړی دي او به سره سامانا بالکل چې کم نه شي. په ثوابي کې خودکشي شوی خلکو کړی دي، په مردان کې کړی دي، په 400 کې شوی دي. دا ادګ یو چې کم دی بل الله بچو دا کور موږ دا سرونه واپس کړه، دا موږ لګیو او موږ د دوی شاته ولاړی د خلکو د عوامو خلکو ته.
د سوات امن جرګې مقامی او غړی حیات خان لالاوی چې سوات کې سرمایه‌دار خلک مجبور خلکو ته په عجیب عجیب طریقو په لوی سود رقم ورکوي او د مجبور خلکو نه بیا په سو چنده زیات دغه رقم ترلاسه کوي.
یو کس ته لور واده دی او هغه لکه دغه مجبور شي، هغه له قرض پیسې نور کوي، یا بیمار دی، یا داسې نور مشکلات وته، نو هغه لاړ چې د کس نه پیسې والی، نو هغه په داسې ټایپ په لور کې جاله مثال دور ته مال 2 لک روپۍ راکړي او ته بیا ماته وی جاره زبتانه میاش پس بدی باندې بلس زره یا شل زره یا لاک دی به وزستانه سیوا علامه، نو بدی پیسې پانی دا قشند سود ور رواني ور رواني. نو زم سره یو کیس راغله، نو هغه تقریبا سره 70 لک روپو کیس واغر رسیدل 4 کوپ وتا.
سوات امن جرګه په دا اړه د متاثر خلکو په کوم ډول مرستې کوي؟ په دا اړه د جرګې مشر غلام علي وای چې صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړي چې پکې متاثر خلکو ته مرستې ورکوي، و دې زیاتره خلک پر پوه نه دي او دې څخه فائدہ نه پورته کوي. دوی د متاثر خلکو ویډیا مرستې د جرګې د لاري کوي.
په دې کې چې لکه دا کم دا خلک زور جبر کوي کنه، چې دا تڼو ول سره جوړ یې شو سره، نو بیا دې ته خلک خپل خبره مظلوم نشي کولای. نو چې کله به موږ درېګو، نو موږ سره بیا نیخ بنې ولاړو چې کم زه مدې قانوني ذمہ داری دی، یو پولیس یا د متج انویسټیګیشن ولې دی هغه نه پوره کوي، نو موږ ورته بیا متج هغه پګوته کو.
د سود د پوهې په غونډه کې ویل شو چې انډر پلې چې پکې په زیات نرخ په قرضو سواخلي او په ارزان نرخ کې په نقدو خرڅ کړي. په شخصي توګه جایداد یا قیمتي شیان غاڼه کول او قرض اغستل دغه ټول سود دی او دغه څخه دی ولس ډډه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال لډو ته غوښتل ورډون کو د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وای چې د کابینه په غونډه کې پریکړه شوې چې د نړۍ د شپږ شپته هیوادونو لپاره به د پاکستان په ویزو اخیستو کې نرمی کوي. تر دې وخته د دغه شپږ شپېته هیوادونو نمونه نه دي په ډاګه کړل شوي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ته د راتلونکو خلکو لپاره د جانچ پړتال او یا کره کتنې عمل کې هم څه نرمی شوي او که نه. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
تیر ماخام مشال لیلو سره په خبرو کې فواد چودھری د دې پوښتنې په جواب کې وویل،
جو سیکیورټی میز
د کره کتنې یا امنیتی ګامونو اخیستو چې کوم عمل وو هغه مخکې ډیر وکتو، اوس مو دغه عمل الکترونیک کړو، او هر څوک چې پاکستان ته د راتلو لپاره د ویزې اخیستو درخواست ورکوي نو متعلقه اسناد به آنلاین جمع کوي. د دې له وجې به د خلکو وخت نه ضایع کیږي او ټول جانچ او د اسنادو کره کتنه نادرا ته حواله شوه. چونکه دا هر څه اوس الکترونیک شول نو ځکه موږ د ویزو په نرمۍ کې کامیاب شو. د هند لپاره مو څه بدلون نه دی کړی، خو د افغانستان په اړه مو په ویزو اخیستو کې نرمی راوسته ده. خو که افغان وي او یا د هند سره تعلق وي او ورسره د هغه هیواد پاسپورټ وي چې دغه شپږ شپېتو هیوادونو کې شامل وي، نو بغیر ویزې پاکستان ته راتلی شي. بل خوا په پېښور کې د سیلګرۍ د یوې شخصي ادارې سهرائی ټریول مشر ظهور سهرائی د دې حکومتي ګام هرکلی کړی، خو د دې پوښتنې چې د غربي هیوادونو خلک به د پاکستان په کتو کې دلچسپي واخلي او دغه ترهګرۍ ځپلې هیواد کتو ته به زړه ښه کړي او که نه، نو نوموړی وایي،
بالکل راتلی شي. پخوا راغلي خلک به داسې لیونو په شان دي چې چالته به روان وي، پبلک ترانسپورټ کې به خلک روان وو چې چالته واړه واړه ګیسټ هاؤسونه نو واړه واړه هوټلې خلک به پکې پاتې کېدل ګرځېدل به مطلب فائدہ خو به خلک سیزن علی جامع علی ټوپے علی تاواسکون علی، لیکن دا کې اوس یو نوې شروعات دي. موږ دا ګورو چې را د دې راتلو کې فائدہ هم صحیح بل خلکو ته پردار دی لوکل خلکو کم ناشتا پاستا جب نو خبرې چې دي دا احترام هم پکار دی، لیکن دا ډېر ښه دی. دا ډېر ښه خبره ده تیرا جی، دا یو ډېر زبردست پیغام زبردست تللی دی، آواز ډېر زبردست خلی خلک به سوچ کوي چې ځکه نه ځو
خو. په لندن کې د نړیوالو سفرونو او سیلګرۍ د کونسل یا ورلد ټریول اینڈ ټوریزم کونسل یو چارواکي جوناتن میچل مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په ویزو کې نرمي د کوم هیواد د سیلګرۍ صنعت ته وده نشي ورکولی، او زیاتوي دا د یو شمېر عناصرو مجموعه وي. په ویزو کې نرمي یوازې یو اړخ دی، خو زموږ اداره د کوم هیواد د سیلګرۍ د صنعت د پرمختګ په اړه د یو شمېر ګامونو جایزه اخلي، لکه په هغه هیواد کې امنیت څنګه دی، د سیل د ځایونو خصمانه څنګه کیږي، بنیادي ډانچه او د سیلانیانو لپاره کوم ډول سهولتونه ورکړل کیږي، او د سیل هغه ځایونه څومره د اهمیت وړ دي. د سفرونو او سیلګرۍ د نړیوال کونسل لخوا د تیر کال په دسمبر کې خپور شوي راپور کې راغلي چې په 2018 کال کې پاکستان د سیلګرۍ د صنعت نه 193 ارب روپۍ ګټه کړې ده، او په 2018 کال کې یې د 83 ارب روپو ګټلو اټکل کړی و.
تاسو د مجید بابر په راپور کې وردل چې پاکستان نه د شپږ شپېته هیوادونو لپاره په ویزو کې د پاکستان په ویزه کې نرمي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د جنوري په 25مه د امریکا سینټ او استازو جرګې په یوه خوله د هغه قانون په حق کې رای ورکړه چې لمخې به یې په جزوي توګه د بندو حکومتي ادارو لپاره تر د فروری 15 پورې فنډ برابر شي. هم له دې سره د امریکا په جزوي توګه بندې حکومتي ادارې په موقتي توګه خلاصې کړل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. په امریکا کې د جمعې په ورځ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس موافقه وکړه چې په موقتي توګه یا د دریو اونیو لپاره د امریکا د مرکزي حکومت او تړل شوې ادارې بیرته پرانیزي. په 13 ورځو کې د امریکا د حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو په ترڅ کې د وفاقي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي له معاشه بې برخې وو، خو دا اعلان هم وشو چې د حکومت هغو ټولو کارکوونکو ته به تنخواوې ورکول کېږي چې دغه بندش له امله اغېزمن شوي وو. که څه هم د امریکې په تاریخ کې وړاندې حکومتونه تړل شوي وو، خو دا لومړی ځل وو چې د مرکزي حکومت ځینې څانګې د 15 هم د زیات وخت لپاره بندې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د وفاقي حکومت له کارکوونکو مننه وکړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو د تړل کېدو باوجود یې خپلو کارونو ته دوام ورکړ. که څه هم د ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو غوښتنه کې څه پرمختګ نه دی شوی، خو د کانګرس د مشرانو او د ولسمشر ټرمپ هوکړې له مخې ټاکل شوی چې دغه دیوال لپاره د بودیجې پر سر خبرې وروسته وشي. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له مکسیکو سره په پوله د سرحدي دیوال په جوړولو ټینګار وکړ او ویې ویل چې د اسرائیل په څیر نورو هیوادونو پر خپلو سرحدونو په دیوال جوړولو سره خپلو هیوادونو ته د ترګرو د ورتګ مخه نیولې او باید امریکا هم داسې وکړي. د امریکا حکومت له تیرو 15 ورځو راهیسې د ولسمشر ټرمپ او ډیموکراټانو ترمنځ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو په معامله د اختلاف له کبله په جزوي توګه تړل شوی وو. ولسمشر ټرمپ په نوي بجټ کې د دغه دیوال لپاره له کانګرس 15.4 ارب ډالر غواړي، خو د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو ګوند استازي ورسره نه مني.
اذنکو مشال لډو ته وګستی او سم وخت شوه دی لسنی بجی نو له شاهین بنری د خبرو لنډی شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیل زاده او د طالبانو د استادو ترمنس خبرې نن هم دوام لري. دا مذاکرات د ګول یا دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې دي. پختون ژغورنې غورځنګ وایي د کراچۍ په سوراب ګوټ کې به خپل احتجاج د دوام ورکوي، خو سن حکومت وایي دوی د احتجاج جواز نه لري. د ګرین اتحاد په نوم د اورګزوی بی جرګې په سیمه کې د بیا سرشمیرنې او د صوبې په اسمبلی کې د دوو چوکیو غوښتنه کړې ده. پرون په ډبوري کې د 13 قبیلو د مشرانو او ځوانانو په جرګه کې پریکړه وشوه چې د بیا سرشمیرنې او صوبې په اسمبلی کې د خپل استازیتوب لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. پاکستان د سیلګری د ودې لپاره د نړۍ د 500 هیوادونو د اوسیدونکو لپاره په ایرپورټ د ویزې ورکولو او نورو 115 هیوادونو لپاره د الکترونیکی ویزو جاری کولو اعلان کړی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کابینې په غونډه کې شوې ده. د امریکا د استازو جرګې او سینټ په یو خوله د یو قانون د منظوري سره په جزوي توګه تړل شوی حکومتي ادارې بیا پرانستې دي. د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل تر ټولو اوږد وخت 15 ورځو پورې امریکایي حکومت په جزوي توګه تړل شوی وو. د وفاقي حکومت 8 لک ملازمینو کار نه کاوه. د ناټو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ ویلي د ناټو او روسیې استازو ترمنس په اروپا کې د روسی کروز میزایل د لانجې هوارولو په اړه مذاکرات ناکامه شوي دي. اروپا دا میزایل د خپل امنیت لپاره خطر ګڼي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو له ملګرو ملتونو وغواړي چې د وینزویلا سیاسي مخالف وین ګوایډو د منځمهاله ولسمشر په توګه ومني.
دا شاین بنره چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. د بی خبرونه د بختر ستوري او روخانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روخانه مستقبل اونیزې خبرونه. څه دغه خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه چمتو کوي. راځي چې په ګډه ته وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د غهواد په اسلام آباد کې یو دفتر لري چې یو اس ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان نومیږي. دغه دفتر د انټرنیټ للارې په یو اس ای اف پاکستان ډاٹ او آر جی لټولې شي. دا پته تاسو ته یو وار بیا وایم، یو اس ای اف پاکستان ډاٹ او آر جی. په دې پاڼه تاسو د امریکا هر ډول تعلیمي پروګرامونه لټولی شئ چې پکې تر ټولو مهم فول برایت سکالرشپ یا وظیفه ګڼل کیږي. خو د دې نه علاوه هم پکې د ګڼ شمیر پروګرامونو او یونیورسټو لپاره د وظیفو معلومات ورکړل شوی وي. دا ټول پروګرام د امریکا د حکومت لخوا د پاکستان د ځوانانو لپاره جوړ کړل شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ځوانانو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي. امیر زمان وزیر ادا محل په امریکا کې په فول برایت سکالرشپ اعلی تعلیم کوي. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په حق لا مشال لیډیو ته وویل،
زما د جنوبي وزیرستان وانه سره تعلق دی. وانه کې یو کلی د تنهی د هغه تر زما تعلق دی. ما خپل چې کوم تعلیم او پرایمری ایجوکیشن هغه ما د خپل کلی نه حاصل کړی دی. نو شپږم کلاس پورې ما هلته حاصل کړی دی. بیا هغې نه پس حالات هلته کې ټیک نو سکولونه بند شول. نو هغې نه پس زراعلم پېښور ته الته کې ما مشک پورې یونیورسيټي پبلک سکول پېښور نه خپل مشک وکړو. خو هغه ټیم کې حالات داسې وو چې کور طرف نه کلی طرف نه حالات ٹھیک نه و سره, نو بیا پکې مسلې وې مونږ ته. بیا هغې نه پس ما اسلامي کالج کې داخله واخیسته, چونکې زمونږ طرف ته خلکو میډیکل او انجینئرنګ سره ډېر زیات شوق دی. هغه ما هغې کې ما ایڈمیشن نه واخیسته, نو ما آرټس کې ایڈمیشن واخیسته اسلامي کالج کې. هلته نه مې ایس اے وکړه, بیا هغې نه پس ما انگلش کے ایڈمیشن کو بی ایس آنرز انگلش کے اسلامی کالج کے بی ایس آنرز کو آگا گولڈ میڈل رہتا میلا شو. آگے نا پس بیا کوارٹ یونیورسٹی اپارٹمنٹ شو لیکچرر,
امیر زمان وزیر وای دا مهال په انګریزی ژبه کې لوړې زده کړې کوي. دا چې په دې اړه یې معلومات څنګه ترلاسه کړل نوموړی وای,
2010 کې تاسو د نصر جمال صاحب سره انټرویو وا. نصر جمال صاحب هغه ټیم کې د کوارټ یونیورسٹی وایس چانسلر و, نو دا هغه ټیم کې د فول برایټ ادارې کې تاسو انټرویو ته اخستې وا. هغه هلته کې ویب سایټ هم شیئر کړی و, یو ایس ای ایس پی یونائیټیډ سٹیټس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فار پاکستان, تاسو بیا دوهرا وکړی هم په هغه نه پس پروګرام اخیره کې. نو ما هلته کې را سره رسم کې و, مزه هغه ټیم کې, نو ما هغه ټیم کې را سره هغه کړی و, نوٹ کړی و هلته کې. نو چې زه بیا کلي کې زمونږ انټرنیټ ته نه و, نو زه چې څنګه رالم پېښور ته, اول نه اول ما دا وکړل چې په انټرنیټ باندې ما هغه ویب سایټ وکړو. په هغې باندې ما چې ویب سایټ وکړو, نو ډېر پروګرامونه وي هر وخت نه څه پروګرام هغه ویب سایټ باندې دوی اډورټایز کوي. نو ما چې هغه وکړو د ټولو ډیس ما را سره نوٹ کړل. هغه ټایم کې چې کوم یو ته زه هغه ښکارېدم, ما ماستر نه پس لکه زما کوالیفیکیشن نو برابر هغه ټایم کې ما اپلای نه شو کولې. نو چې ما کله ما بی ایس آنرز دا هغه چې وکړو 16 ایئر ایجوکیشن برابر کو, کوارټ یونیورسٹی کې مې اپائنټمنټ وشو, نو هغې نه پس هغه ویب سایټ ما ته یاد و. ویب سایټ ما وکړو, اډورټایزمنټ مې وکړو, هغه اناؤنس شو, نو ما اپلای وکړله.
د دې لپاره د داخلو کولو څه طریقه کار دی؟ امیر زمان وزیر په دې حقله وویل,
د دې درخواست آنلاین ملاویږي ویب سایټ باندې د یونائیټیډ سټیټس ایجوکیشنل فاؤنډیشن فار پاکستان. په جون او جولای کې د دې اشتهار راځي, د اخبار څخه نه راځي, په ویب سایټ باندې راځي او په فیسبوک شي. د دوی کوم پیج دی د یونائیټیډ سټیټس ایجوکیشنل فاؤنډیشن فار پاکستان, په هغې باندې شیئر کیږي. نو هلته کې ما چې کله اډورټایزمنټ وکړو, هغې نه پس ما ویب سایٹ تلاڈ فارم میں التنا ڈاؤن لوڈ کو فارم کے در مہم میری یو پرسنل اسٹیٹمنٹ دی خپل بیک گراؤنڈ وردا بیان اول دی تا کم حالات نا تیر شوی دی وچ لگا تا سا اچیومنٹ سے دی ست دی خپل لائف کی حاصل کری دی او تو ولے لگا جان ایلیجیبل گنے اس نو اگے دا پر پرسنل اسٹیٹمنٹ دی او بل دی ٹیچنگ اغه والا دی چ تب ٹیچنگ سنگ دی پاکستان کے سنگ ٹیچنگ کے تے لینگویج سنگ خے دلتا او تبل تک څنګه ټیچینګ ته او بل څه کم دی. د دې مین مقصد دا نه دی چې د دلته کې امریکا کې خپل کلچر خلکو ته خیال دی, چې کم پازیټیو خنه هغه دی هغه خلکو ته خیال دی, هغه باره کې یو ایس را هغه ورته دلته کې لیکلو.
نو موږ وایي د داخلي او سکالرشپ لپاره انټرویو زیاتره د درخواست مطابق کیږي.
انټرویو زما 15 منټه د انټرویو شوی و, نو په هغه کې زمانه ډېر زیات تپوسونه کړي وو. زما چې کوم درخواست ما ورکړی وو, په هغه کې رانه تپوسونه کړي وو. ما نه یو دغه تپوس کړی وو, وی لکه ته څنګه تا لیکلی دي, زه د خپل علاقې چې کوم خپل کلی مې دی هغې د سټوډنټانو دپاره زه یو رول ماډل یم, وی ته څنګه رول ماډل کېدی شي. نو ما ورته دغه ووې, ما ورته خپل حالات بیان کړل چې لکه زمونږ طرف ته خو چې څوک میچک کوي, نو هغې نه پس خلک دا کوشش کوي چې هغه سعودی عرب دې ملکونه ته ولېږي مزدوري دپاره او دې دپاره. خو بیا هم خپل کوشش جاري وساتو, حالانکه ما ته ډېرې مسلې وي. زه به په کال کې یو ځل کور ته تلمه, اختر ته یادې ته به تلمه, او زمونږ به فون رابطه نه کېدله کور والو سره. دې د وجې چې کوم دی, زه دې دپاره رول ماډل په دې یم چې زمونږ په کلي کې واحد ګریجویټ د ګولډ میډل سره او بیا یونیورسټي کې ټیچنګ کول, دا زما دپاره او زمونږ د خلکو دپاره د اعزاز په شان خبره ده. امریکې سره ریلیټډ تا ته څونه معلومات چې
امیر زمان وزیر وای, په دې ټول عمل نږدې 14 میاشتې وخت لګي, چې پکې اول د فول برایټ کمیشن د درخواست جاج اخلي او بیا یې د امریکا تعلیم څانګې ته استوي. یو تن فول برایټ سکالرشپ څنګه ترلاسه کولی شي؟
د فول برایټ خو مین درې پروګرامونه دي, یو زمونږ د دې ژبې د لینګویج ټیچنګ ول دی, او بل د ماستر والا پروګرام دی, او بل پی ایچ ڈی والا پروګرام دی. نو هر یو کس ته پکار دي چې دوی اول ویب سایټ وګوري, په هغې باندې د هغوی ریکوایرمنټس څه دي, لای نه مخکې چې دوی ځانونه ورته برابر کړي هغه چې کوم ریکوایرمنټس هلته کې هغه شوي. ځکه چې ما ډېر مخکې نه, زه ما چې انګلش کله کوو, نو ما هغه اشتهار چې کوم کتلی وو نو ما وی دیتا بز اپلای کوم اجما ډیر زیات شوق نو هغه نمخ کی چې ما اپلای کول هغه نمخ کی ما سره ته تیار کړیو ایون هغه نمخ ما ته پاسپورت ته تیار کړیو پاسپورت دوی ټایم ورکای چې دونه ټایم کې درل پاسپورت تیار کا خو ما هغه نمخ کی پاسپورت ها را تیار کړیو نو هر یو کته په کار دي چې کوم پروګرام کې دی پی ایچ ڈی یا ماستر یا دی لینګویج ټیچینګ هغه کې راتلل غواړي هغه نمخ کی الته کې وګوري دا هغه ریکوایرمنټ شوی څڅ ورته پورا کول پکار دی هغه ایڈوانس کې تیار کین بیا بدلی تدې رضایت آسان نه بیا به اپلای کولې
کی امیر زمان وزیر وای په فول برایټ سکالرشپ کې هر ډول خرچا د حکومت لاړه خوي چې پکې د تعلیم ترڅنګ استوګنا او خوراک خاک هم پوره کیږي نو موړه پښتنو ځوانانو ته دا پیغام لري
هغه ته په دغه پیغام زو ورکوم چې زما خو بالکل په ژوند کې د سټیشن هو راغلی زبل لکه امریکا ته بزر اعظم زما چې ماته کول کوم ایمیل دوی کړی او کنګریجولیشنز مبارکباد والا ایمیل نو ما به ملګرو ته اکثر نه وی چې ته به ما نه وی یو څو ملګرو ته ما ویلی او ما ایون خپل کور کې هنه ویلی زما یقین نه کېدو ما وی زه دونه زیات خوشاله ما نو لکه زما په شان کس دونه سخت حالاتو کې هغه ټیم حالات ډېر ٹھیک نو حالات نن سبا حالات ٹھیک دی ہر قسم حالات دوی دپارا ٹھیک دی دوی دپارا زما دا میسج دے چې دوی د خپل کوشش جاری ساتي هر قسم مشکلات ورتولې نه خپل کوشش دی مکمل جاری ساتي نو دوی چې کم دی دوی د خپ آسان باندې دلته راتلې چې د فل برایټ مین مقصد دغه دی دوی اشتہار کې ورکړی هدا غدي ورکړی چې پښتنې علاقې چې کوم دی یا بلوچستان نه مونږ غواړو چې د دینه خلک راشي د دینه خلک مونږ ولېګو جنکې چې کوم دی اکثر دوی وایي چې مونږ دغه اپریشیټ کوو چې دوی راشي اپلای وکړي نو زموږ خلکو کې مینه هدا غدي چې دوی خبر نه یې اکثر یا خبر هي نو انټرنیټ زموږ خلک پازیټیو هغه لپاره نه استعمالوي دوی ته پکار ده چې دغه ویب سایټ ګوري بار بار
امیر زمان وزیر دا مهال په فول برایټ سکالرشپ په امریکا کې اعلی تعلیم کوي په دې حق ته نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینا پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د فول برایټ سکالرشپ او کلچر ایکسچینج پروګرام پړه حال درکو په دې پروګرامونو کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان ځوانانو په خاص توګه جنکو زده کوونکو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
د مومند قبایلی ضلع پلانګار سره تعلق لرونکي محمد داود خان سره مخابري کړي چې په کلچر ایکسچینج پروګرام امریکا ته تللی و دی وای
موږ په نهم کلاس کې او زما عمر وخت تقریبا 19 سال 18 سال دا انلاین اپلای او هر کال اډورټایز کیږي او هر کال انلاین اپلای کوي په ټیسټ وی انټرویو پکې وي او هغه کې به هغه سټوډنټان سلیکټ کیږي د داشن ټورز پروګرام پکې د سټډي پروګرام پکې سلیکشن پروګرام پکې دا ټیسټونه خدای سي جنرال ټایپ زمون چې کوم ټیسټ وکړ جنرال ټایپ وو او انټرویو بس دا سي جنرال او کور علاقہ بارا کې کور بارا کې دا سي ملک بارا کې ورډ بارا کې ته جنرال انټرویو دا سي سپیسیفیک ایجوکیشن نغم پکې وو ټوټل جنرال وو
محمد داود خان وای لز د کونکو د نورو ترڅنګ د کمپیوټر او انګریزي ژبه پښتنې هم کیږي دا چې ټیسټ او انټرویو بیا چرته او څنګه ورکړل دی وای
ټیسټ ولته په پېښور کې ورکړو او انټرویو په اسلام آباد کې په هوټل کې وو او د کې هغه مهمه انټرویو وو او وی بس د ایم بی سی والے کسانو د پروګرام والے چې کوم هغه چې کوم کسان ناغري او وی بس د سیداری کې انټرویو وو زیاتر هغه په کمپیوټر کې ته پوښتنه کول کنه نو بس دا سی انګلیش کې اوسو دغه وو او زیاتر دا وی پوښتنه کوم هغه په انګلیش باندې وو انګلیش او کمپیوټر باندې
د سکولز د کون کې زینې هلکان جنکې د ټیسټ او انټرویو نه ویریږي او دا فکر کوي چې دا به ډیر ګران وي خو محمد داود وای چې د امریکا کلچر ایکسچینج پروګرام لپاره په ټیسټ او انټرویو کې هیڅ مشکل نه وي
زیاتر سټوډنټان دا مسلې هغه وي چې دغه مختلف ګرانې کوشنې وکړي په انټرویو به ګران اخلي خو دې کې داسې ګران پکې اسم نه لګ لګ شان انګلیش چې زړل ته ورځي او نور بس داسې عام بس چې کورس کې کمپیوټر باره کې سړی ته لګ نه لږي او بس اسانه ته دوی دومره سبقی نه خو بس دا هلک اس پکې یاريږي نو وی و چې دې کې پکې داسې ګران ګران کوشنې وکړي یو مونته به نه راځي مطلب دومره ګران پکې سني
دا چې دا پروګرام سومره مو دا او پکې دوی اڅه سو وکړل نو موري په دې حق له وویل
پروګرام خو زمونږ یو مشو دا کلچر ایکسچینج پروگرام دا یو مشتو او دا کی مونږ الته کلاړو واشنگټن ڈی سی ته مونږ تیو او دا کی ټوټل خرچا د امریکای حکومت وو زمونږ پکې نو وو ټوټل خرچا په وی باندې وو خورا کسا کارسا ټیکنګ په واشنگټن ڈی سی کیو ټیکنګ ته یو هوټل دا کړو اسکول ته پکیتلو هغه کې ویک پیډ های اسکول نومي په واشنگتن ڈی سی کې هغه ته کې مونږ ته یو کلاس جوړتلو او نور به مونږ داسې بس ټور اکثر به یا به کوم داسې هوټل ووټل وغیرہ تتلو.
د امریکا د سفر وروسته څه فکر کوي چې دلته تعلیمي نظام څنګه ښه کېدې شي؟
یو خود دلته کې چې کوم د کورس مثلا د کنه سټوډنټانو ته یو په سو اردو کې کورس وایي سو په انګلیش کې وایي نو هغه چې بیروس دغه شي نو مختلف یو سټوډنټ ته مختلف لینګویج زده کول پکاري هغه د اردو زده کول پکاري پښتو ته زده کول پکاري انګلیش یو خو چې سلیبس ټوټل په یو لینګویج کې په اردو کې یو کا په انګلیش کې په انګلیش کې ډیر زبردست چیزه کوي چې بهر ته به سوګ زیات چې کوم روس کوم بوکس راځي نو هغه ټول په انګلیش کې یو خدام مسله یو د ټیچر مثلا د ټیچر چې کوم دینو اغه دلته دومره کوالیفایډ نه دي چې دلته کې دوی وسنده کوالیفایډ ټیچر واخلي وس حکومت دا کوشش کوي چې کوالیفایډ ټیچر واخلو یو خدای غو مسله ده یو دلته والدینو مسله ده والدین خپل ځوونه ته به شي لکه مطلب اغه توجه نه ورکړي دلته کې چې کوم بلارانی اغه بچی چې سکول لري چې دوباره راشي مطلب اغه تاسو نشته چې تاسو سبق وی سبق تا ونه دا مسله وکشته
محمد داود خان د کلچر ایکسچینج لند مهاله پروګرام لاندې د امریکا سفر کړی دی دا او نورو ډیرو پروګرامونو لپاره تاسو تفصیلی معلومات په انټرنیټي پتا usef.pakistan.org ترلاسه کولای شئ. او هم په دې ځای د دیونه روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00720222 1 1 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
مشال رادیو ته غوږ سی تاسو روخانه مستقبل اونیزه خبرونه اوریدل چې منور شاه تاسو ته وړاندې کړه. او سمول ژوند سره سم ورسېدل د بلې اونیزي ادبي خبرونه د باختور ستوري اوردونکو د خبرونه چې هر اونۍ یې تاسو لپاره بازنامه د به چمتو کوي راځي چې په ګډه وګورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات عبدالرؤف قتیل خوګیانی د لومړی تلین یادغونډې ریپورت ولرو. بیا به د مشال رادیو په نوي خپور شوي کتاب نه هیریږي نه بهیر شي د خوستوالو لیکوالو او روڼ اندو تاثرات هم په یو ریپورت کې وړاندې کړو. او په اخره کې به د محمد ګل منصور په غږ کې د هغه د نظم یو برخه هم درته وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست 13 اونۍ د لیکوال شاعر ژورنالیست او ممثل ارواخات عبدالرؤف قتیل خوګیانی د لومړی تلین یادغونډه جوړه کړې وه چې ګڼو لیکوالو شاعرانو او د هغه د فن او شخصیت مینوالو پکې ګډون کړی و. نور حال په ریپورت کې. دا یاد غونډه د جنوري په 19 نیټه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې یو شمېر لیکوالو د قتیل خوګیانی په پن او شخصیت مقالی او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې یاد غونډه کې پرانیستون کې وینا وکړه چې په یو برخه کې راغلي ول.
قتل سیب یو سوبودی شخصیت او هغه د ادب په برخه کې او د معرفت په برخه کې او د هنر په برخه کې ډېر لاسرولنې او ډېر لوی استعدادونه هغه سره موجود. هغه د معرفت استاد پاتې شوی او دغه شان د اطلاعات کلتور ریاست دوه ځله رئیس پاتې شوی. د جلال آباد خروالی کې چې کوم وخت سینما او هغه وخت به دوی په مغه کې د تیاتر نمایشات وړاندې کول.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امر الله امید د ننګرهار د والی آیت الله حیات پیغام ولوست چې په یو برخه کې صدارنګ راغلی ول.
ارواخات قتیل صاحب د مانویت د قافلې سرلارې او مخکخو د هغه د قلم په ژبه د ټولنې د بښتابه لپاره کار کړی او ولسته د مانویات کیسه زمزمه کړی دا.
استاد محمد اسب زمیم هم یو لهغو چې د ارواخات قتل خوګیانی په پنو شخصیت بیان واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول چې ارواخات قتل د پښتو هنري او تمثیلی برخه کې د پام وړ کار کړی. په کار ده چې د هغه ډرامې راټولی او د یو کتاب په بڼه خپرې شي.
هنري نثر او د هنري یا تمثیلی یا د داستاني ادبیاتو په ارتقای سر کې دا ډېر لوی نقش لري. دا یو پرتلیز او پړاویز نقش لري. سړی خپل پرون ګوري او سبا ته پنن تهدي او سبا ته امیدوار. دا دغسې نثرونو او د قلم د داسې تصورو د درناوي ارزښت دی.
په دې یادغونډه کې یو شمېر شاعرانو د قتل خوګیانی شعرونه په ترنم هم وویل چې د شفیق الله شفق په غږ کې د یوې غزلې یو بند صدارنګي و.
پوهېږم تا ته په تکلیف شي کا نظر راستون کړې. پوهېږم تا ته په تکلیف شي کا نظر راستون کړې. زکات حسن
عبدالروف قتل خوګیانی په 1908 لمریز کال د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د 1906 لمریز کال د لیندۍ په 3 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د افغانستان په علمي، فرهنګي او مطبوعاتي ډګرونو کې د پام وړ کارونه ترسره کړي. په ادبي او هنري برخه کې ګڼ شمېر آثار خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه هم پاتې دي. ارواخات قتل خوګیانی د ژوند په وروستیو کلونو کې د ساپی سیړونو نړیوال مرکز مشري کوله چې د دې مرکز له لارې په لسګونو علمي، تاریخي، څیړنیز او ادبي کتابونه هم خپاره کړي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د مشال رادیو نوې خپور شوې کتاب نه هیریږي نه بهیر شي. د افغانستان په خوست ولایت کې هم د کتاب او هنر د مینوالو لاسونو ته ورغلې دي. د خوست فرهنګیان د دې کتاب خپرېدل ستایي او غوښتنه کوي چې مشال رادیو دې د کتابونو د خپرولو دا لړۍ دوامداره وساتي. نه هیریږي نه بهیر شي د مشال رادیو د خپرولو د لړ 5 کتاب دی چې د کوزی او بری پښتونخوا د یو شمېر مشهور هنرمندانو په باب پکې معلومات راټول شوي دي. په خوست کې د مشال رادیو همکار نجیب الله الوخیل د یاد کتاب په اړه دا رپورټ چمتو کړی دی.
په خوست کې وطن لیکوال او ژورنالیست حمید الله روخان په خپلو خبرو کې د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې که څه هم په دې کتاب کې معرفي شوي هنرمندان په پښتني ټولنه کې مطرح دي او خلکو کې ځان ته ګرانښت لري، خو د دې ترڅنګ به مینوال د دوی د ژوند له بېلابېلو اړخونو څخه هم معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم دغه هنرمندان چې دوی په اړه تذکره چاپ کړي ده په پښتني فرهنګ کې نوموتي دي، خو مهمه خبره دغه ده هغه څوک چې د دغه هنرمندانو مینوال دي دوی به علاوه د دوی د موسیقۍ او د غږ لخوان د خستو څخه پرته د دغه هنرمندانو په ژوند باندې پوشي. د دغه تذکری په چاپ سره به خلکو او مینوالو ته وښودل شي چې پخوانی هنرمندانو په د ښه موسیقیت او د ښه موسیقۍ د انتخاب تر څنګ په ښه شعر په انتخاب کې هم ډېر دقیق و.
شاعر او د نظر خاوند ولیمت خان خادم وایي چې د مشال رادیو په دې نوي چاپ شوي کتاب کې د هغو هنرمندانو معلومات شریک شوي چې پښتو هنر او موسیقۍ ته اوږده کلونه کار او زحمت کړی دی.
نو زموږ هیله به هم دا وي د مشال راډیو نه چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي، پسې وی غځوي، ځکه ژوند نو هنر دی، هنر ژوند دی، او دا یو تسلسل دی، او دغه تسلسل باید پرې نه شي و نشلول شي، او دغه ته باید دوام ورکړي.
د خوست ملي راډیو تلویزیون مشر روح الامین وایي د هنر او موسیقۍ مینوال دی، د خوښې سندرغاړي لري، خو تر اوسه دته هم د هغوی د ژوند په باب هیڅ ډول معلومات نه ول.
زه د یو لوستې په صفت درته وایم، د ډیرو هنرمندانو ژوندلیک ماتم تر اوسه نه ومنو. سندرې اورم، شعري خوند راکوي، غږ ښه راباندېږي، خو د ژوند نه یې نه هم خبر. دا د مشال راډیو چې کوم ابتکار کړی، د کتاب چاپ کړی، ما ته اوس اکثرو چې کومې لوستې دي، د دوی د ژوند سطحه راته معلومه سوه.
د خوست یو تن فرهنګ پال ځوان سیف الرحمن سراج وایي چې دا کتاب د هغو کسانو لپاره هم د معلوماتو یوه ښه سرچینه کیدلی شي چې غواړي د هنرمندانو د ژوند او فعالیتونو په باب تحقیق او څېړنه وکړي.
دغه کتاب په یو وخت کې دوه امتیاز لري، یو د هنرمندانو په باب معلومات پکې دي، او بل د کتاب په عین وخت کې یو تاریخ دی.
نه هیریږي نه به هیر شي، د مشال راډیو د سندرې جادوګرې لیونیز خپرونې څخه راغونډ شوي معلومات دي چې د پرمخ بیولو چارې د مشال راډیو همکار او د پښتو موسیقۍ پیاوړی سندرغاړی هارون پاچا پر غاړه لري. هارون پاچا د دې کتاب په پیل کې د نورو شخصیتونو د تبصرو ترڅنګ په خپلو خبرو کې ویلي چې دا معلومات له پیژندل شویو هنرمندانو او د موسیقۍ د چارو له کتونکو سره د تلیفوني مرکو له لارې راټول کړي دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د محمد ګل منصور په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایه، نور د چاره نه یېرېږم خدایه، دا څنګه په مونږ ځان کړو ناخبره الهي، دا مونږ د بندیان نه په سره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی، هغه راولي څه چې چا په کې خیانت کړی دی. څومره لاسونه ورک شو، څومره جنازې وکړې، زما وطن کې زړونه اور په لمبې وکړې. زه سوال نه کوم، زه خپل خواري کوم، او زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غېږ له راشم، نه خو د چا خپوله راشم، او ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم. نو په دغه خلکو خو چا ډېره د جنت کړی دی، یو خان اعلان کوم او بل خان قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منظر را یاد شو، د لالا سوی برېک د خور د زړه پر هر را یاد شو. نو د دغه زخم د ټکور ته لږ مرهم خوراکه چې زغملی شو خدای دومره غم خوراک. زه د تریبیال کړم، هغه د بې اسرې پرېښو دي، زما تورخر د بې کوره د حجرې پرېښو دي، زما د ګل په چانسې خور دې پکې مدې رکړه، زما ګوډۍ زی په مور دې پکې مدې رکړه. اول ته دې بیا د بې زمور په ورته کې ورکړي، نو زما کې تیغ دې فرعون له دې پنې راکې ورکړي. غلا پسې هم کوي او هم ور پسې فرض کوي، اے دیو په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونی پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسهي.